در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم صفی‌الله استانگزای میزبان شماست. خوش آمدین.
مننه کوم جعفر احمدی وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی‌الله استانگزای د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری دا پروګرام وړاندې کوم. او ریچې په کندهار کې نن سهار د کندهار د هوایی ډګر 15 خزینه کارکونکو او یو موټر چلوونکو د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې وژل شوی. په یو بل راپور کې هم ریچې د برټانیې سفارت وی زردات فریادی د حقوقي کړنلارې په اساس افغانستان ته ستون شوی او له دې وروسته د هغه اړوند ټول مسایل په افغان حکومت پورې تړل دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی: په کندهار کې نن سهار نږدې 2 بجې د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکو او د هغوی موټر چلوونکو هوایي ډګر ته په لار په څلورمه حوزه کې د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دي. په لوګر کې د ملي پیغام رادیو د مشر قاضي محمد نصیر مدثر د وژل کېدو د سیړنې لپاره دولتي هیئت ټاکل شوی دی. او د امریکا جمهور رئیس ویلي دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسي هکرانو د نفوذ په اړه لا د مخه د روسیې له ولسمشر سره خبرې کړې دي. رازو لومړی د افغانستان مهمو خبرونو ته. د کندهار ښار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکو او د هغوی یو موټر چلوونکو نن سهار په یوه حمله کې وژل شوی دی. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د کندهار ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د دی خوجه په سیمه کې د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دي. اخوې وی سرچینې ازادي رډیو ته ویل چې د کندهار د هوایي ډګر د خزینه کارکونکو له یوې امنیتي کمپنۍ سره د تلاشۍ په برخه کې تازه استخدام شوی وي او نن هم د لومړنۍ روزنو د لیدلو لپاره هوایي ډګر ته روان وي. په لوګر کې د یوې محلي راډیو د مشر د وژل کېدو د څېړنې لپاره یو دولتي هیئت وګمارل شو. په محمد اغې ولسوالۍ کې د ملي پیغام راډیو مشر قاضي محمد نصیر مدثر د پنجمې شپې ناوخته د مخپټو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح ازادي راډیو ته ویل د پیښې د عاملانو د موندنې لپاره دولتي هیئت خپل کار پیل کړی دی. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښولې. دغه اداروی په روان کال کې د قاضي نصیر مدثر په وژل کېدو سره د رسنیو 14 کارکوونکي او خبریالان وژل شوي. یوی باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې عاطف مشال د کرکټ بورډ نوی مشر ټاکل شوی دی. د سرچینې په وینا ټاکل شوی ښاغلی مشال د شنبې په ورځ پر رسمي توګه کرکټ بورډ ته معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي شاپور زدران له رسنیو سره مرکه کې ویلي وو د کرکټ بورډ مشران له ده سره توپیري چلند کوي او له څو میاشتې په لوبډله کې د لوبې چانس نه دی ورکړی. د عاطف مشال د مشري یا د هغه د ټاکل کېدو په اړه باندې وار له مخه د کرکټ بورډ زینو غړیو خپل مخالفت ښودله. او افغانستان سبا یک شنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې په دوبۍ کې خپله دریمه نړیواله شلاوره مسابقه کوي. افغانستان د دې لړۍ دویمه مسابقه پرون په 5 وکټو وګټله. افغانستان لومړۍ مسابقه د چهارشنبې په ورځ د 11 منډو په توپیر ګټلې وه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه وویل:
دریمه لوبه چې د افغانستان د اماراتو پر وړاندې د روانې میاشتې په 13 نېټه د کابل پر وخت 1 بجه پیلېږي. راتلونکي لوبې لپاره به هم د افغان لوبغاړي د یو ښه پلان او د ښه چرتووالي سره د عربي متحده اماراتو پر وړاندې لوبغاړي تښکته شي.
د کرکټ ملي ټیم په داسې حال کې د متحده عرب اماراتو په وړاندې دوی پرله پسې بریاوې خپلې کړې چې د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم پرون پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویلي د دې بریا له کبله هر لوبغاړي ورسره ملګري اداري کسانو روزونکو او د لوبډلې مدیر ته 3,000 امریکایي ډالر انعام ورکوي. د خبرونه دلته ختمیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر وای په مستقیم ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې هکارانو پر نفوذ خبرې کړې دي. براک اوباما ویلي کله چې موضوع د روسي هکرانو له کبله د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو په پروسه کې د پر بهرني نفوذ راغله، له پوتین څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې لړۍ مخه ونیسي. اوباما تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې یو کنفرانس ته وویل د روسي هکرانو د مخنیوي غوښتنه یې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي په څنډه کې له پوتین څخه کړې وه.
In early September, when I saw President Putin in China, I felt that the most
خغلې اوباما وی د سپتمبر په لومړیو کې چې ما په چین کې له ولسمشر پوتین سره وکتل، فکر مې وکړ تر ټولو اغیزناکه لار به دا وي چې مستقیم ډول خبرې ورسره وکړم چې دا څه پیښ نشي او ورته وایم چې د دې لړۍ مخه ونیسي که نه ځینې ناوړه عواقب به ولري. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل غواړي روسیې ته دا پیغام ورکړي چې د دې لړۍ مخه ونیسي، که نه امریکا هم کولی شي د روسیې په وړاندې ځینې اقدامات وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د چین یوې جنګي کښتۍ د امریکا د سمندري ځواک یوې بچلوونکې اوپتل ګلایډر نیولی دی. امریکایي چارواکي وایي دغه کوچنی اوپتل د چین په جنوبي سمندرګي کې ساینسي او غیر محرم معلومات راټولول. د امریکا دفاع وزارت ویاند جیف داسن ویلي د امریکا متحده ایالتونو د دې پیښې په تړاو یو رسمي ډیپلوماتیک شکایت هم درج کړی او د دې اوپتل د بیرته تسلیمۍ غوښتنه یې کړې ده. د ویلي د امریکا د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ په فلیپین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې پوځي اډې د شمال لویدیځ په 50 کیلومتره کې غوښتل خپل دوه اوپتلونه ترلاسه کړي چې د چین جنوبي کښتۍ ورغله او یو اوپتل یې له ځانه سره یووړ. د دفاع وزارت ویاند وایي د چین کښتۍ له امریکایي کښتۍ څخه د مخابرې پیغام ترلاسه کول تایید کړل، خو د دې کوچني اوپتل د بیرته ستنولو غوښتنه یې ځواب نه کړه. له امریکا نه په یو بل خبر کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول مؤثرو معلوماتو د ورکړې په خاطر جایزه دوه برابره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا جایزه 25 میلیونو ډالرو ته پورته کړې. په 2011 میلادي کال کې په اکتوبر میاشت کې د بغدادي د نیولو په خاطر دا جایزه 10 میلیون ډالره وه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په همدې باب په یو لیکلي بیان کې ویلي د البغدادي تر مشرۍ لاندې زرګونه کسان چې پکې د جاپاني، برټانوي او امریکایي اسیرانو ظالمانه وژنه هم راځي په منځني ختیځ کې په وروستیو کلونو کې له منځه وړي دي. البغدادي چې په خټه عراقی دی، اصلي نوم یې ابراهیم السماري دی او خپل ځان له دوو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفه بولي. پلویان یې هغه ته خلیفه ابراهیم وایي. که څه هم د ابوبکر البغدادي د هستوګنې دقیق ځای نه دی معلوم، خو د رپورټونو له مخې کیدای شي د عراق په موسل یا هم د سوریې په غربي پولو کې چیرته وي. عراقی چارواکي باوري دي چې په موسل کې د عملیاتو په تشدید سره البغدادي او نور ملګري یې دې ته اړ شوي چې له سیمې ووځي او د ځان د پټولو ځای ولټوي. وروستی خبر ده چې د موسکو ښار چارواکو د ترکمنستان د سفارت مخې ته د بشري حقونو د فعالانو هغه اعتراض ته اجازه ورنه کړه چې په پام کې وه د زندانی شویو ترکمن خبریالانو په ملاتړ راتلونکې دوشنبه وشي. د ترکمنستان د بشري حقونو د یو مرکز مسؤلینو پرون وویل د موسکو چارواکو دا پلمه وکړه چې دغه اعتراض ته په دې خاطر اجازه نه ورکوي چې سفارت ته په نږدې سیمه کې ښایي د عامه ترانسپورت بهیر زیانمن کړي. د بشري حقونو د دې مرکز په حواله اعتراض ته اجازه نه ورکول سیاسي انګیزه لري. خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. ازادي رادیو ته وغوښتل خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه باندې کتلای شي. اوس هم ورزو د پروګرام مطالبه ته او رچې د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکو او د هغوی یو موټر چلوونکو نن سهار په یوه حمله کې وژل شوې دي. د برټانیې سفارت وی د زرداد فریادی قضیه پای ته رسیدلې او هغه د حقوقي کړندارې په اساس افغانستان ته ستون شوی دی. له دې وروسته ټول مسلیت افغان حکومت پورې تړلی دی.
He has been deported back to Afghanistan. So what happened to him now is a matter for the Afghan authorities.
د په جرمنی کې د حکومت یو شامل ائتلاف د افغانانو له ایستلو سره مخالفت ښودلی او له دې پروسې د بندولو غوښتنه یې کړې ده. دا هم اوري چې په ننګرهار کې به راتلونکی کال د زیتونو تولید 1200 ټنو ته ورسیږي.
سکل د زیتونو تولید لپاره بندري پاملرنه شوې ده. اصل لپاره څنګه کال چې د ننګرهار کانال 1200 ټنه زیتون تولید کړي.
ازادي اوریدونکي اونیس پروګرام هم درته خبرو. راځو لومړی مطلب ته. د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلوونکي نن سهار په یوه حمله کې وژل شوی. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک د پیخه ازادي راډیو ته تایید کړ دغه چې دا پیخه په کوم ځای کې شوې او 15 خزینه کارکونکي په کومو برخو کې دندې کولې او د چا لخوا وژل شوی دی. د ټولو جزئیاتو د پوښتلو لپاره خپل خبریال صادق رښتینی ته ورزو. رښتینی صاحب سلام، سهار په خیر. دغه پیخه څنګه وشوه؟ څو بجې نن سهار وشو دقیق؟
تنگزی صاحب ستاس اوریدون کوم سهار یک مرغه. بله، نن سهار دقیقا څکم و بجه د کندهار هوایي ډګر 15 کارکونکي او داغوی یو موټر چلوونکي د کندهار ښار د تلریمي امنیتي حوزې د دې خواجي په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې تر برید لاندې راغلي او دغه کسان وژل شوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د مسؤول سمیم خپلواک سره چې ما څو شېبې مخکې خبرې وکړې، هغه وویل چې دا کسان د دوو حمله کوونکو لخوا د کلاشینکو په ډزو وژل شوي دي. البته هغه مهال چې د دوی موټر د هوایي ډګر پر لور حرکت کوي. زه همدا اوس د پیش د ځای د کندهار میرویس روغتون ته راغلی یم چیرې چې د دغه وژل شوو ښځو مړي راوړل شوي دي. دلته چې ما د عیني شاهدانو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې دغه ښځینه کارکوونکي هوایي ډګر ته د دندې لپاره روانې وې چې له دغسې پیش سره مخامخ وې، او ویل کېږي چې دوی په یوې امنیتي کمپنۍ کې کار کاوه. د امنیتي کمپنۍ په چوکاټ کې د کندهار هوایي ډګر د تلاشي او نورو برخو کارکوونکي وي.
بلې،
او تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغه پیش مسؤلیت نه دی منلی.
مخکې به هم دغسې حملې کېدلې، یعنی تارګټ یا هدفي وژنې به کېدلې چې بالخصوص ښځې په نښه شي په کندهار کې، که څنګه؟
په کندهار کې هدفي وژنې تر بل هر ولایت زیاتې دي. پر ښځینه کارکوونکو حملې له ډېره وخته دوام لري. تیر کال په همدغه شپو کې د یونما یوه کارکوونکي هم په تلرم حوزه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل شوه. دغه راز تر هغه وروسته یو شمېر ښځینه پولیس هم په بېلابېلو وختونو کې د دغه ډول پیښو سره مخامخ شوي.
بلې، چارواکي څه وایي چې لاس په کار شوي که څنګه د عاملینو د نیولو لپاره د دغې قضیې؟
همدا اوس دلته نږدې زما سره د تلرمي حوزې امنیتي کسان ولاړ دي. دوی وایي چې هلته د پیچ په ځای کې لا هم پلټنه روانه ده تر څو دغه کسان ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم صادق رښتینی و چې له کندهاره موږ ته تازه جزئیات راکول. په کندهار کې نن سهار نږدې 2 بجې د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلوونکی د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیست. په کابل کې د برېټانیا سفارت وایي تر دې وروسته د زرداد فریادي د اړوندو مسایلو اقدامات د افغان حکومت کار دی. دغه سفارت ویاندې ازادي راډیو ته ویل زرداد د برېټانیا د حقوقي کړنلارې له مخې افغانستان ته ستون کړی شوی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پخوانی قومندان زرداد فریادي د 4 شنبې پورز په برېټانیا کې تر 2 کلن بند وروسته کابل ته ستون شو. راپورونه وایي زرداد د ځینو کسانو د ادعاو پر اساس په برېټانیا کې د یوې محکمې خو له بشری حقوقو په سرغړونه محکوم شوی وو. صالح محمد صالح ته بغاک شو.
د زرداد فریادی په اړه په کابل کې د برېټانیا سفارت له څرګندونو سره جوخت د جمهوریت ریاست یوې سرچینې تیر شپه د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل ک څوک د حزب اسلامي د پخوانی قومندان زرداد فریادی په باب ادعا یا شکایت لري کولی سي د افغانستان محکمه ته ورسي. په کابل کې د برېټانیا سفارت وایي تر دې وروسته د زرداد د اړوندو مسایلو په اړه اقدامات د افغان چارواکو خپل مسؤلیت دی. د دې سفارت ویان دی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې له برېټانیا د زرداد فریادي اخراج د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له وروستي تفاهم لیک سره تړلې موضوع نه ده.
د زرداد اخراج د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له موافقې سره ارتباط نه لري. دا کار د برېټانیا د حقوقي کړنلارې له مخې سوی دی. د افغانستان ته ستون کړی سوی او تر دې وروسته که هر اقدام کیږي په افغان چارواکو پورې اړه لري. څرنګه چې ده په برېټانیا کې د استوګنې حق نه درلود نو اخراج کړی سو. زرداد فریادی د 4 شنبې پورز په برېټانیا کې تر 2 کلن بند وروسته افغانستان ته ستون سو.
د ملي امنیت د عمومي ریاست یو سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې قومندان زرداد له دوی سره دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل د زرداد پر خلاف حکومت دوسیه وي عدلي او قضایي نهادونه باید له قانون سره سم هغه وڅېړي. که د زرداد په اړه له عدلي او قضایي ارګانونو سره کومه دوسیه وي یا هم که په محاکمو کې حق العبدي ادعا مطرح کیږي باید له قانون سره سمه وڅېړل سي. که دا مسایل نه وي نسو کولی د ابهام په حالت کې کوم څوک له سند پرته تورن کړو یا ادعا وکړو چې ودینیول سي او زندان ته دې واچول سي. موږ هم هغه څه غواړو چې نافذه قوانینو یې حکم کړی دی. د فرانسې خبری اجانس لیکلی چې زرداد فریادی په نویمو کلونو کې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د انسانانو د برمته او شکنجه کولو په تور په 2015 میلادي کال په بریتانیا کې محاکمه او په 40 کاله بند محکوم سو. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د زرداد پر خوشی کېدو او افغانستان ته د هغه پر ستنولو اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي زرداد شای له هغو کسانو د غچ اخیستو هڅه وکړي چې د ده پر ضد یې په ویډیویي بڼه شاهدي ورکړې ده. په دې اداره کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې پاتریشا ګاسمن ویلي اول باید د هغو شاهدانو د خوندیتوب لپاره پروګرام وسنجول سي چې د زرداد په ضد یې په محکمو کې شاهدي ورکړې ده. د هغې په خبره په دې اړه له چارې پرته به د زرداد خوشي کول یو غیر مسؤولانه اقدام وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. کولای شي تازه خبرونه او نور مهم راپورونه او خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه باندې وګورئ. همدارس د هغو راپورونو لینکونه هم په دغه فیسبوک ترلاسه کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه azadiradio.org باندې پراته دي. د جرمني په حکومت کې شامل ائتلاف د افغان پناه غوښتونکو د اخراج د مخنیوي غوښتنه رد کړه. خو د جرمني اپوزیسیون د افغانانو د اخراج د روانې لړۍ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د اخراج شوي افغانانو کډوالو لومړی جوپه د چهارشنبې په ورځ کابل ته ورسېده. افغان حکومت وایي یوازې په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې شاوخوا 4000 افغانانو نوملیکنه کړې او غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. سفیر صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل حکومتي ائتلاف هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو مخه نیول کېدای سوی. جرمني هغه افغان پناه غوښتونکي اخراجوي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه یا دوسیه رد سوې وي. خو د جرمني د حکومت سیاسي مخالفان بیا د افغانانو د اخراج مخالفت کوي او وایي افغانستان لا هم امن ځای نه دی. د جرمني د محافظه کار ګوند کرسچن سوسیال اتحاد غړي سټیفن مایر د جمعې پر ورځ وویل د فرانکفورت له هوایي ډګره د چهارشنبې پر ورځ د 15 افغانانو اخراج یو غوره اقدام و. د جرمني د کورونیو چارو وزارت ویلي د هغو افغانانو په ډله کې چې د چهارشنبې پر ورځ اخراج کړل سوي 100 تنو یې په جرمني کې جرمونه کړي وه. د جرمني رسنیو د راپور له مخې په پام کې ده هغه نور پناه غوښتونکي هم د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې افغانستان ته اخراج سي چې د پناه دوسیه یې رد سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل په جرمني کې د افغانستان سفارت ته په زرګونو افغان پناه غوښتونکو مراجعه کړې چې غواړي په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سي. یوازې په جرمني کې 4000 افغانانو د افغانستان په سفارت کې نوملیکنه کړې چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سي. دوی د هغو کسانو له ډلې دي چې د پناه غوښتنې دوسیې یې رد سوي دي. هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته اخراج سوي دوسیې یې په 2008، 2009 او 2010 میلادي کلونو کې رد سوي وې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 12 میاشتو کې څه باندې 10000 افغانان له اروپایي هیوادونو څخه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. خو د جرمني د پارلمان په ولسي جرګه کې د اپوزیسیون د کیڼ اړخ ګوند یوې غړي اولا یلکا افغانستان ته د افغانانو اخراج یو وحشیانه او غیر انساني عمل وباله. هغه ویلي په افغانستان کې امن سیمې نسته او دغه هیواد ته د جرمني پوځیانو د لیږلو معنا دا ده چې په افغانستان کې وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې د پولیسو نوی ماموریت به په افغانستان کې په نوي کال کې پیل شي. د کورونای چارو وزارت وایي صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ملاتړ او همکاري ډیره مهمه ده او بروکسل ته د کورونای چارو د وزیر سفر په همدې هدف و چې دغه ماموریت د پیل غوښتنه وکړي او نورې همکاري جلب کړي. له ښاغلي صدیقی سره مې پرون خبرې کړې او بروکسل ته مو د سفر په اړه ترې پوښتنه کړې.
د اتحادی اروپایو د پولیسو ماموریت چې په تیرو اتو کالو کې د افغانستان د پولیسو سره یو ځای کار کوي دغه یو مرحله ختم شو او بل مرحله دپاره مونږ رالو چې دلته د دوی سره خبرې وکړو او ستراتیژیک توګه باندې دغه کومکونه پولیسو ته زیات شي. نو زموږ اساسي غوښتنه دا وه تر څو څنګه وکولی شو دغه دوامدار روابط وساتو او کومکونه هم زیات شي پولیس دپاره تر څو پولیس مونږ په کورنۍ چارو وزارت کې افغانستان ملي پولیس نور هم تخته شي او خاصتاً د هغه تعدیداتو سره چې نن پولیس مخامخ دي د تعدیداتو په تناسب کومک او مرستې پولیسو لپاره زیات شي، لکه د ترهګرۍ سره مبارزه، د جرایمو سره مبارزه، د مخدره موادو د قاچاقبرانو سره مبارزه. دا ټول د پولیسو هغه مهم او اساسي وظایف دي او ستونزې دي چې د افغانستان ملي پولیس مخته لري. خو د دې په تناسب باید زموږ همکاران متحدین، خاصتاً اتحادیه اروپا چې په تیرو 1500 کالو کې زموږ سره ډېر مرسته کړې او یو ځای ول کومک نور هم زیات شي.
بل څه څه به وي پکې د روزنې تر څنګ به کوم ډول روزنې به وي؟ آیا فرق به کوي نسبت نورو کلونو ته؟ څه به پکې شامل وي په دغه برخو کې؟
مهمه خبره دا و چې د 2018 کال شروع کې د اتحادیه اروپا بل نوې ماموریت د پولیسو د حمایت لپاره هغه شروع کیږي، یعنی دوهم پړاو د دې دی چې دغه همکاریان زیات شي د پولیسو سره. نو دغه لپاره هم موږ راغلي یو چې تر څو کولای شو خپل مشخص نیازمندیان او هغه برخو کې چې د افغانستان ملي پولیس کومک ته ضرورت لري اړتیا لري هغه ته کوم دوی توجه وکړي او ملاقاتونه د مهمو چارواکو سره په اتحادیه اروپا کې هم ترسره شول. په ناتو کې هم د کورنۍ چارو وزیر د ناتو د سکرتر جنرال د معاون سره هم وکتل او ډېر مسایل چې اهمیت لري د افغانستان د امنیت لپاره د افغانستان د پولیسو د لا پیاوړتیا په برخه کې دا خبرې اترې وسولې. او
یعنی دوی څومره راضي ول ستاسو له خبرونو، ستاسو له موضوعاتو، ستاسو له پیشنهادونو او څومره به واقعا د تاسو لپاره دغه سفر خوي، یعنی لاسته راوړنې څه دي؟ دوی آیا قانع کوونکی ځواب تاسو ته درکړي؟ څه وعده وکړي؟ څنګه؟
بالکل، د دوی مهم خبر دا و چې څو د اتحادیه اروپا مرستې به دوام لري. ټول هغه چې وشت وادونه چې اتحادیه اروپا کې دوی استازي په هغه مجلس کې چې موږ هم درلود یو غږ باندې دوی خپل دوامدار حمایت اعلان وکړي او د تکامل چمتو دي چې افغانستان خلکو سره پاتې شي. او خاصتاً د پولیس یو مهم نقش لري په افغانستان کې، مهم مسؤلیتونه لري. د دوی د پولیسو د دوامدار انکشاف او اصلاحات په برخه کې کاملاً دوی آماده دي چې کومک وکړي، ملاتړ وکړي او د دوی کومکونه به ادامه لري.
له صدیق صدیقی سره مو مرکه واورېده و موردل چې تمه ده د نوي کال په پیل کې په افغانستان کې د یو پول یا د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت له سره ونیول شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
وارد فیسبوک راورسید. فیسبوک د جعلی خبرونو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې غوړه کړې. فیسبوک وروسته له دې د دروغو خبرونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړل چې د امریکا د ولسمشری په وروستیو انتخاباتو کې زیات جعلی خبرونه په دې ټولنیزه شبکه کې خپاره شول او ویل کیږي د انتخاباتو پر پایلو اغیز وکړ. اسمت ساروان دغه مطلب جوړ کړی.
د فیسبوک ادارې په خپل شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خپرېدو مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ. فیسبوک د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره وروسته له دې اقدامات پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې له دې شبکې ناوړه استفاده وشوه او ورپسې پر فیسبوک فشار راوړل شو چې د دروغي خبرونو مخه ونیسي. فیسبوک د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې شبکې کارونکي به کولی شي چې پر جعلي یا دروغي خبرونو د بیرغ نخښه کلیک کړي څو فیسبوک یې په اړه څېړنه وکړي. د ای بی سی نیوز او اسوسییټډ پریس خبري آژانس په شان خبري چینلونه به له فیسبوک سره د جعلي خبرونو په کتلو او معلومولو کې مرسته کوي. فیسبوک وای که د اسوسییټډ پریس او ای بی سی نیوز په شان ادارو تشخیص کړي چې کوم خبر ناسم دی، د بیرغ نښه به پرې وهل کیږي او له خپرونکي څخه به یې پوښتل کیږي چې ولې یې دا خبر خپور کړی دی. فیسبوک چې په درسته نړۍ کې 1,800,000,000 تنه کارونکي لري، وایي هر کله چې پر کوم خبر بیرغ وټومبل شو، ډیر لږ به خلکو ته ښکاري او خپرېدی به نه شي. د فیسبوک مرستیال رئیس آدم موزیری وویل بدو قضیو ته به زیات پام کوي. تر دې څو اونۍ وړاندې د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ ویلي و چې دا خبره سمه نه ده چې په فیسبوک کې د جعلي خبرونو خپرېدو د نومبر د 8 نیټې په انتخاباتو کې له منتخب شوي ولسمشر ډونالد ترامپ سره مرسته کړې ده. تر انتخاباتو وړاندې د فیسبوک له لارې په دروغي خبرونو کې یو هم دا و چې پاپ فرانسیس د ترامپ ملاتړ اعلان کړی او یا د فدرالي تحقیقاتو هغه مامور مړموندل شوی چې د ولسمشرۍ د کاندیدې هیلری کلینټن په اړه یې څېړنې کولې. د واشنگتن سټیټ پوهنتون د یو پروفیسر د معلوماتو له مخې د اف بی آی د مامور د وژل کېدو خبر په فیسبوک کې تر زر ځلې زیات شریک شوی و چې د اکثرو ورځپاڼو ډېر مهم خبرونه دومره نه شریک کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه په ننګرهار کې به راتلونکی لمریز کال د زیتونو تولید 2,000 ټنو ته ورسیږي. دغه ولایت چارواکي وایي له دې سره به سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د ننګرهار د والي ویان د توله خوګیاڼي سره په دې اړه مرکه صالح محمد صالح کړي.
تیر کال د مرکزي ادارې د لفامرنې له امله چې هغه څلور برخو لپاره به بودیجه ورکول شوې وه تر څو د زیتونو ښه ساتنه او پالنه شوې وه. دوی به سږ کال سږ کال زیتونو تولید کړي ده، خو ولې سږ کال د زیتونو تولید لپاره بهانګړي پاملرنه شوې ده. د دوی لپاره مرکزي ادارې هم پام کړی دی، په ننګرهار کې زموږ د کانال ادارې هم ورته ځانګړې پاملرنه کړې ده. هغه لومړني اټکل دا چې دي چې انشاءالله په راتلونکي کال کې د ننګرهار کانال 2,000 تنه زیتون
ورته سش خلق اختصاص سوی ده
کوم انتشار بودجه چې تیر کال ورته پام کې نو نیول شوی هغه د کاله مخې څومره بودجه چې سکه پښنه شي و هغه ته منځره شوی ده او عمل کار کوي روان دی. اوس هغه بودجه په ضرورو برخو کې مصرفي دي، د زیتونو په برخه کې چې هغه د مراد په برخه کې دي، د بوټو د ساتنې په برخه کې دي. دا کوم ګوېل شو چې موږ سکال 200 سنه د سنتو دی ولا شو
دا د نور کلونو په نسبت څومره زیاتوالی شي
روان کوم کال چې موږ ولا شو د زیتونو کاورج موږ کمشته کړو د پښتو مرکز په مرنه ورته وکړه. دا یو لوړ تحول دی چې د ولایتي ادارې د مرکز د هلو غلو فتره کې موږ یو دم 200 سنه د سنتو دی دا په فورسین کې به ساره رقم
او دا د کوکنارو د کښ د مخنیوي په برخه کې څومره مرسته کولای شي یو بدیل کښت کڼل کېدای شي.
عموما که د زیتونو فابریکې بلابیلې به خصاله شي انتظارګر ځوانانو ته کاري زمینه برابرېږي. هغه ځوانان چې هغوی اوس مهال د کوکنارو په کار بوخت دي دلته فرصتونه برابرېږي او هغوی ته هم نفقه ګټلی شي او هم حلاله برخه باندې کار کولی شي.
خبر یاست؟ د نړۍ سترو کمپنیو نن سبا ډیر پام برقی یا الکترونیکی موټرو ته اړولی دی. هره کمپنۍ هڅه کوي داسې موټر جوړ کړي چې په یو وار چارج زیات مزل وکړی شي. لوسید موټرز کمپنۍ داسې موټر د پلورلو لپاره بازار ته راایستي چې په یو وار چارج کېدو 640 کیلومتره مزل کولی شي. معمولا نور موجود برقی موټرونه په یو وار چارج د دې نیمایي مزل کوي. دا موټر ایر ای وی نومیشی او گمان کیشی چی ده تسلا پا وراندی با پا جی دی سیال بدل شی. حاضر ده ما تسلا موتر پا برقی موترو که مخ کشتی. ده لوسید موترز کمپنی ایر ای وی موترونه دیر لکس ها و پراخ جول شوی. راز راز تفریحی وسایل ها و امکانات لری. بیتری 100 کلو واته ده. او له همدې کبله په یو وار چارج 640 کیلومتر مزل کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټسلا موټر په یو وار چارج نږدې 1500 کیلومتر لار کچ کولای شي. د لوسیټ موټرز ایر ای وی موټرونه به په زیاته پیمانه په 2013 میلادي کال بازار ته راووځي. د دغه موټر بیه نږدې $100,000 ایښودل شوې او ډېر لوکس او مجهزې تر $1,60,000 پورې بیه لري.
اوس هم د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز وخت را رسېدلی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین لیکلی د په بخښنې سره باید لنډ خبرونه وایو. د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکوونکي او د هغوی یو موټر چلوونکی نن سهار په یوه حمله کې وژل شوی دی. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل دا کسان د کندهار ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د دې خوجه په سیمه کې د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. په لوګر کې د یوې محلي راډیو د مشر د وژل کېدو د څېړنې لپاره یو دولتي هیئت ګمارل شوی. دا خبره د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وکړه. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې عاطف مشال د کرکټ بورډ نوی مشر ټاکل شوی دی. د امریکا ولسمشر وایي په مستقیم ډول یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسي هکرانو پر نفوذ خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول معاصرو معلوماتو د ورکړې په خاطر جایزه دوه برابره کړې ده. او د مسکو ښار چارواکو د ترکمنستان د سفارت مخې ته د بشري حقونو د فعالانو هغه اعتراض ته اجازه ورنکړه چې په پام کې وه د زندانی شوي ترکمن خبریالانو په ملاتړ راتلونکې دوشنبه وشي. مننه قدر منوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو هغه سمسونو ته چې تاسو مونږ ته راستولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
قدر منوریدونکو په استمیسونو که حاجی شمس الحق ده هلمند سنگین سخه لیکلی دی چه له حکومت غوښتنه نکردی چه ده پوزی خزو یا ده هاگو خزو پر چه پا پوز که کار کوی باید پاملرنو که و ده هاگوی خوندی تو بکری. همدارس قاسم زوک له هلمند په یو بل سمیس کې لیکلی په هر ولایت کې زورواکي په مظلوم باندې سخت ظلم کوي. ولسمشر باید دغه زورواکي له واک لري او زندان ته واستوي. سردار اغا له کندهار لیکلی ولسمشر باید د کرکټ عمومي مشر لیرې کړي. دته باید وایي چې د سرچینو د خبر لمخي عاطف مشال د کرکټ بورډ نوې مشر ټاکل شوی دی. همدارس د زرداد فریادی په اړه د چیل برټانیا راستون کړی شوی دی. خلکو یې سمیسونه راستولی دی. عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان لنګار نه لیکلی انګریزان د زرداد په جنایت خبرو چې زندانی کړه افغانان چې د هرکلی کوي انګریزانو بدتر دی. د دغه سمیس مونږ ترا لیکلی. همدارس جعفری په نوم یو اوریدونکي بیا لیکلی د زرداد قومندان سره باید افغان حکومت ښه چلند وکړي. هغه سره ښه چلند به صلح ته زیان ونه رسوي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم 1313 شمیرې له لارې مونږ ته سمیسونه راواستوئ. مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د ازادي رو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه او همدارس په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او 1315 باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان ولسي جرګه د حکومت او د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور ترمنځ لورستیو پریکړه ملاتړ کړي. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د جمعې پورز ازادي رادیو ته ویل ولسي جرګه د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د افغانستان د سیاسيونو د یووالي لامل کیږي. سیاسي کارپو ودیر صفای بیا ویلی یو والی ګاونډي سره جوړجاړی د ښی حکومتولۍ نښه نه ده او ښې پایلې به ونه لري. عبادالله هننزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت او د بلخ سرپرست والی ترمنځ له هغو پریکړو هرکلی کوي چې له مخې به یې د دوی ترمنځ شته سیاسي اختلافات له منځه لاړ شي. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه څوک چې له حکومت یا نظام سره فاصله لري او د افغانانو د امنیت او یووالي په هدف له حکومت سره یوې پریکړې ته رسیږي د ستایلو وړ دی او ولسی جرګه ترې ملاتړ کوي. ښاغلی عرفان وویل روان ناسم وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په څیر نورې سیاسي مخالفې ډلې هم له حکومت سره په ګډه د هیواد د خیراتونکو لپاره کار وکړي. دای وایي زما په باور هر هغه حرکت چې د سیاسینو او افغانانو ترمنځ د یووالي لامل کیږي موږ ترې ملاتړ کوو. فکر کوم یو ښه او پر ځای ګام دی او هر هغه څوک چې له نظام او حکومت سره فاصله لري دا ډول پریکړو ته ورسیږي او هدف یې په هیواد کې د امنیت او یووالي راوستل وي دا د ستایلو دی او موږ ترې ملاتړ کوو.
د بلخ سرپرست والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور په تازګۍ کې ویلي چې له ولسمشر سره یې د وروستیو کتنو او خبرو په نتیجه کې پریکړه کړې چې د بلخ ولایت له سرپرستۍ تیر شي. خغلی نور ویلی له ولسمشر سره پر ځینو مواردو پریکړې ته رسیدلې او تمه ده د ولسمشر او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شي چې پر بنسټ به یې د یاد ګوند غړي په لویو سیاسي پریکړو کې ونډه ولري. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې حکومت تر ډیره پر سهامي شرکت بدل شوی او هر څوک هڅه کوي چې په یو ډول سره قدرت انحصار کړي. سیاسي کارپو ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل د حکومت او خاغلی نور ترمنځ دا ډول پریکړې به نورو ته هم دا فرصت برابر کړي چې له حکومت څخه د زیاتو امتیازونو غوښتونکي شي.
جوړجاړي کول دی او والی سره چې یا بزه ولایت پردم په شرطونو باندې او یا لکه بیګای چې په تلویزیون کې هم ویلې چې رئیس جمهور زموږ سره خاص یو قرارداد موافقه امضا کوي او دا رقم موافقه امضا کول دی افراد او اشخاص سره دا د ښې حکومتداري و ښه ولسواکي و د حاکمیت
خاغلی صافی زیاته کړه چې حکومت باید نور انفرادي جوړجاړیو ته خاتمه ورکړي او زورواکو ته تسلیم نشي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال عطا محمد نور د ډاکټر عبدالله عبدالله کلک ملاتړی و او له هغه وخته یې تر وروستیو څو میاشتو پورې په یو ډول سره د ولسمشر د پریکړو مخالفت کوه.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیست. له دغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبرو هیله ده تر پای واورئ. مننه چې دغه پروګرام مو واورید.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زمام فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو د اداري فساد په اړه تاسو ډیر پیغامونه د ځل رسیدلې دي چې غواړم د بیلګې په ډول یو څو در ورم ځکه تاسو نور پیغامونه هم ستاسو په ګټه به وورو.
السلام علیکم زاجلالو خبر کوم نن من ولایت څخه مولا شوانی څخه د اله د غرش شګش په خور لري چې نور څه مسلمان یې بل ځای کې نه ورول خاص شپه خوري نور یې اس خاریم نه ده جنگونه دی لا لاخریر حضور کی بیا لکه اس کارم نه کی اخلاص او سلام احترام
زار دی خالد کو زیر دی لم دی ولایت څخه خبر کوم. هر مشر دا وای چې موږ د مور فساد سره مبارزه کوو. دا وزه فساد مست نه مرني شي دا وزه اسکر کی او کی دغه بسګر خلک دی خو دا ټول یو تر بل دی نش سر را کښوالې خو ګډ په فساد اخته دي. دا غټ غټ مشران ټول یو تر بل په فساد اخته دي سره سره یا درګه خاصه ترمنه پورې ټول په فساد اخته په فساد اخته دي. کوم چې تمنیه پیدا کړی په غلا او پیدا کړی دي نو موږ یو داسې رئیس جمهور ته ضرورت لرو چې هغه دا ټول باغ د بیخه وکړي. دا ټول چې نور نالام شي هغه مرز اخی دا ټول د بیخه خېږي به ته نور نالام شي دي هغه به سويږي. دا ټول په فساد په مرز اخته دي دا نه سميږي. والسلام.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنین سلامونه نیکی د احترامات بیا بیا ومنلی ول سپشر نو وختنه لرم چې د کابل په فشارو کې ډیر سخت اداري فساد جریان لري. کچېری پیسې ورنکه هیڅ کار نه درته کوي. تاسو باید اداري فساد مخه ونيسي لومړی په مرکز کې او بیا نور ولایتونو ته خاص پاملرنه وکړي. په مرکز کې اداري فساد دومره سخت شوی دا چې اسرائیل به دومره رشپاتونه خلي لکه څنګه زموږ د افغانانو چې په رشپات باندې روبي شوي دي. تا د خپل په ډګر درته وایي دومره پیسې راکړه چې کار درته کوم چې پیسې رانه کړي هیڅ کار نه درته کومه. نو تا ولسمشر ته خوشمنی کړي چې زه په اداري فساد په مقابل کې مبارزه کوم. د مبارزه موږ درته په ګوته کړه تاسو باید مخ ونیسئ. دفتر ته ورشي تاسو یو چای پیاله د تړاګه کې بس تاسو هرکلی وکړي او تاسو واچ بس. اما زل ډیر ښه خاطرات لري لرم او ترې لاړ شي. مازی خلکو ستونزې په نظر کې نه نیسئ. خلکو ستونزې همدا دي کنه چې هلته رشوت نه اخیستل کې خار غریب څمڅه چا خبر شي دیول ته ودرېږي څه پیدا کوي.
ستاسو دوستانو د دغو څرګندونو په خبرګون کې د ولسمشري ماڼۍ مرستیال وایان د واخان مینپال داسې ځواب لري.
د ملي وحدت حکومت د ریس د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر واضح او ښکاره دي. د حکومت دواړه مشران د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل تعهد او ژمنتیا لري. د نړیوالو ادارو چې د روڼتیا او د شفافیت په برخه کې کار کوي د هغو ارزولې همداسې شي. د ملي وحدت حکومت تعهد او د هغوی اجراءات د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښکاره او محسوس دي.
بله دوستانو ستاسو پیغامونه پر بیلابیلو مسایلو دی. موږ هم هڅه کوو چې د خبرونې وخت په پام کې نیولو سره یې راواخلو او تر چارواکو یې ورسو. اوس به ورسو د هغه اوریدونکو وړاندیز ته چې وای د افغانستان روانو حالاتو ته پکتو لازم ده چې ښځینه پولیس ولرو. ښاغلی جعفری به د خپل دغه وړاندیز شیګنې په خپل درته وایي.
جعفری لزابل زامت تر کومه رښتیا هم په یو دولت کې چې جوړ هیواد وي او شرعي نظام وي هغه کې کولای شي ښځینه پولیس په دې ځای کې ډېر زیات اړتیا ورکیا او تاسو چې هغه په یو کور کې تلاشي کوي او هلته محکوم انسانان او هلته بیا خپل قانوني چلند د خپل برخورد تر سره کوي. نو دا یو ډېر ښه خبره ده په دې کې د دولت او د رعیت تر مابین کوم مشکلون بیا نه راځي کوم ستونزه نه راځي او دوی په مابینک کوم یو ځانګړی فلم نه جوړیږي بیا او که چیرې داسې وي چې نارینه یو کور ته ورشي د نارینه وو دپاره نارینه پولیس د هغو دپاره بیا یو بده خبره ده او بد کار دی. دا په ټولنه کې نورې ستونزې زیږوي او بیا څه نور مشکلات ایجادیږي کور به ونه.
بله د دې دوست وړاندیز مو اوریدل. البته افغان چارواکي هم د برخې ته به ځواب نه دی. په دې وروستیو کې لوی سرنولۍ هم ژمنه کړې و چې په خپلو ادارو کې به د ښځو شمیر زیاتوي او د یو پروګرام له لارې چې د آسیا په نوم بنسټ به یې مخ ته وړي 250 تنو ښځو ویلي و چې غواړي د نورو ښځو د ستونزو د حل لپاره ځینو لیرې ولایتونو ته ولاړ شي. دغه ورځ به د یو بل اوریدونکي شکایت ته ورسو چې ادا کوي د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې حکومت د عملیاتو پر مهال کو سره ناسم چلند کوي.
وعلی السلام علیکم باودین یم د روزګان ولایت تګزو ولسوالۍ د شنان د کلی څخه تاسو ته پیغام لرم. د ګیزاب ولسوالۍ کې حکومت تاسو چورو چپاول کړی دی. د سیدخل کورونه ورسوځلې دی او بازار سوځلې دی. خلک یې وهلې دي. خلک یې شهیدان کړی دي. اشرف غنی ته ژبانی څخه ما د خواهش دی چې اول د سولې خواهش مکو او طالبانو ته د سولې خواهش مکو. سولا مرزی ستاب جن ولکه سولا راسی یا ولکه پا وانستان که سولا سوک سلوی دی نوی نوی طالبان چا پیجی آر او راست طالبان چا پیجی در حکومت در زیلمو در بنباری در لرسخه گر سر وحشتی پر گیزو کی پر طول وانستان که وحشتی در سنگ حکومت دی در خدای وریت وگر شرپوانی در قرآن وریت وگر در پیغمبر علی سلام وریت وگر که با دارکم حکومت را بنی که یا دارکم حکومت که یا میرینو دارکم مکوی وکه خلک د خپل د ژوند مې بازار کوي کنه د ژوند بازار کو په ولا چې سید من در ټوله کی سلام د ما پیغام نشر
د دې دوست شکایت خو موارد خو د روزګان چارواکي د روانو عملیاتو په اړه څه وایي. د دغه ولایت د والي لویان دوست محمد نایب سره زموږ همکار صالح محمد صالح خبرې کړې دي او شغل نایب ورته داسې معلومات ورکړي.
دغه عملیات د فیزې سره روان دي او ان شاء الله امید لرو چې تر راتلونکو لسو یا 15 ورځو پورې به د تنقل پورې اړوند ټولې سیمې تشه شي. د دې تر څنګ د ګیزاب ولسوالۍ کې هم زموږ چاري عملیات روان ول. ګیزاب هغه ولسوالۍ و چې د تیر ورځې مشر رئیس مرکز د وسوال مخالفین له لوري په یو مسجده کې د تیر هفته د عملیاتو په پایله کې ویل اخره د ګیزاب د ولسوالۍ مرکز نه یوازې د ماشیدې سره خلاص شو بلکې ټولې هغه سیمې چې په تیر ورځې مشر کې د دښمن افغان لاس ولیدلی بیرته هغه زموږ د افغان ځواکونو لاس ولیدلی دی او وضعیت هلته کاملا بېرته عادي حالت راګرځېدلی.
دا هماغه د شفق دوه په نامه عملیاتو سلسله ده.
د شفق دوه د عملیاتو د پیل څخه مخکې دغه عملیات پیل شوي وو. شفق دوه خو البته یوازې په ملي اردو پورې مربوط کېږي او د دفاع وزارت هغه د پلان له مخې دغه عملیات مخته ځي. خو د دې نه مخکې هم هغه میشتو ځواکونو د یو شمېر خاصو باوکمندوي ځواکونو په ملاتړ باندې چې افغان هوایي ځواکونه هم ملتیا کوله دغه عملیات دلته پیل شوي وو. تقریبا لس ورځې یا پنځلس ورځې دغه عملیات پیلېږي او وروسته دغه نه بیا د شفق دو په نامه باندې عملیات هم پیلېږي چې اوس هم مهاله دواړه عملیات هم په ولسوالیو کې هم دلته په مرکز کې کریان دي.
بله، د اروزګان او کندهار ترمنځ د لارې د خوندیتوب دپاره څه چاره سنجول سوي؟ ځکه وخت نا وخت دغه لار د څو ورځو دپاره تړلې وي چې ولسي خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړي.
هغه دایمي لار چې ترنکوټ د کندهار سره نښلوي هغه لویه لار درې میاشتې وړاندې د وسلوالو مخالفینو له لورې وتړل شوه او هلته په زیات شمېر ماینونه زرزر شول چې دغه وروسته موږ سیمه ییزه اداره دې ته اړ شو تر څو په دې یو بل بدیل پیدا کړي. نو موږ بیا په یو بلې لارې باندې کار پیل کړ د کندهار ولایت د محلي چارواکو سره چې الحمدلله په هغه باندې بریالي شو او دغه لار چې اوس پرې باندې ولسي خلک او عام خلک د ورکه سرنکوټ څخه کندهار ته تګ راتګ کوي دا کاملا یو مسؤول لاره ده. دلته د لارې په اوږدو کې چې ډېره برخه یې البته په دښته کې تېرېږي، هلته غریزي سیمې ډېر کم دي. په هغه نقاطو کې چې هغه زموږ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او د امنیت لګله باید هلته نیسي پوښتنې ځای پر ځای شي. هلته ډېره برخه یې البته د کندهار د امنیتي ځواکونو د لورې ولکې لاندې راغلي، ولته امنیت د دوی تر غاړې دی. خو د دې سره سره دغه لاره کېدای شي د ژمي په موسم کې داسې وړاندوینه کېږي چې که چیرې جغل اندازي نیسي د اوس لپاره نو کېدای شي چې هلته د دښتې خاوره ده او خطې به جوړېږي، بالاخره دغه لاره به بیا د اورښتونو له امله تړل کېږي. نو په ډېرې بېرې سره البته د جغل اندازي هغه پروژه په مرکز کې د تدارکاتو خپل ټول مراحل هم طی کړل. زه ګمان کوم چې په راتلونکي اونۍ کې به د جغل اندازۍ هغه پروګرام پیل شي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به پر دغه سړک باندې جغل اندازي وشي تر څو پورې چې موږ توانېږو بیا اساسي د دغې لارې دپاره تدابیر نیسو. موږ د دغې لارې دپاره یو وړاندیز جمهوري ریاست هم کړی تر څو پورې دغه لاره قیر شي او د دائن لپاره کوم مشکلات چې موږ دم غري دغه لارې په اوږدو کې درلودل هغه د پایټ کې کېښودل.
په اروزګان کې خصوصا په هغو سیمو کې چې د وسلوالو په لاس کې دي، په وروستیو کې د کوکنارو کښت زیات شوی. تاسو ویل چې د سیمو تصفیه روانه ده، هغه سیمې چې تصفیه کېږي په هغه سیمو کې به د کوکنارو د کښت په وړاندې څه اقدامات کېږي؟
نشي ټوک په وړاندې مبارزې وزارت چې کومه پالیسي په ملي کچه لري هغه به یعنی دغه تریاکو د کښت محوي او مخنیوي په خاطر باندې به لازم اقدامات کېږي. هغه شمېر سیمې چې د افغان ځواکونو لاس ته ولېږي هلته به بدون شکه د تریاکو په وړاندې موږ جدي مبارزه کوو او هڅه به دا وي چې تریاک سل په سلو کې د منځه نه ځي نو لا اقل هغه کچه د تېر کال په پرتله باندې راټیټه شي.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب د نور اوریدونکو پیغامونو ته ورسو چې پر مختلفو مسایلو شکایتونه راستولې دي. تر شکایتونو د مخه بیا هم غواړم چې د یو بل اوریدونکو وړاندیز ورو چې د پوز په اړه یې کړی دی.
زما هغو مشرانو ته دا پیغام دی، د افغانستان مشرانو ته چې د افغانستان ملي اردو ته دې 2.5 سوه څرخه کې البتکې ورکړي. څرخې البتکې دا په جنګ کې ډېری کامیاب ډېری دغه دي او هغه سیمو مشران هغه یاتان و هغه دغه واستي چې پر اردو باندې جنګ هغه اردو په سارا په ولسوالۍ کې ډېر د خطر لاندې دي چې معنا هغه ډېرې زیاتې سیمې یا د لاسه ورکوي یا پرېږدي. په هغه څرخې البتکو په هغو دغو سره چې د دې سره کومک وکړي چې هغه مچکې دوی د کمربند په توګه یا دوی هغه دي په هغو سره ولې دا اوس دې د مابین زغ د دې کمر بندونه دې ورشان کې. والسلام، سلام علیکم. دا نه د مشران سره د پیغام دی.
مننه وروره، ستا پیغام واورېدی او اوس په شکایتونو ته ورسو.
سلام علیکم، زه محمد ولی د زابل ولایت نه د پیغام تاسو پرېږدم. زموږ د ورپور دولتي چارواکو نه دا غوښتنه ده چې په زابل کې د اوبو زیات کمښت دی او ورځ تر بلې اوبه پر لژواله باندې روان دي او د اوبو سفره ډیره کم شوې ده، ډیره کښته شوې ده. نو موږ د یو پولو د لوچي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ دلته په زابل کې یو څو مخصوص بندونه چې منظور شوي هم دي چې هغه یو د تورې په نامه باندې دی دغه بندونه وتړي او کچېرې سږ کال د ژمي اوبو ته دغه بندونه ونه تړل شي فکر کوم چې د زابل ولس د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شي او د چښان اوبه به هم نه پیدا ورکړي.
وعلیکم سلام ورور استاد، دی غشتن پاره غړم د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت هغه ژمنه درو وروم چې وای د یو شخه د ډیرو بندونو د دو طلبي کارونه اوس پښ پرسوي دي او ډیر ژر به عملی کارونه پیل سي. په دې اړه د ازادي رادیو د یو راپور یو برخه در اورو چې یوسف تدران چمتو کړی دی.
اغا جان لوړه سرخلو زرمردان ترپل چال واخی دنغور گزک ابتک زردالو بازیت خیل دومندو ابکیلی دنداره تنگی شادیان شورابه او خانواد د افغانستان د بیلابل ولایتونو هغه دوبو بندونه دی چې په نګدی راتلونکو کې پریکار پیلېږي. د افغانستان دوبو برښنا وزارت وایي چې د دې بندونو د دو طلبي پروسه بشپړ شوی او د ملي تدارکاتو د کمیسیون له منځوري ورسته به تړونونه هم لاسلیک شي. د یاد وزارت د پروګرامونو مشر فرهاد نورزی ازادي رادیو ته ویل د دې ترڅنګ د ځینو بندونو د جوړولو او ډیزاین په چارو هم دا اوس هم کار روان دی. دی وایي موږ د پروژې جوړونې او د طلبۍ په پړاوونو کې له یو ویشت څخه د ډیرو بندونو کارونه بشپړ کړي او د دوی د تړون لاسلیک پړاو ته نږدې یو، خو یو شمېر بیا په قرارداد هم ورکړل شوي دي. د نورزی په خبره دا بندونه د برېښنا د تولید په نسبت تر ډیره د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره ګټور دي. له دې وړاندې افغان او هندي چارواکو د هند په مرسته جوړ شوی د سلما بند پرانیستی او په کچه کې بند بیا کار روان دی. دا هڅې په داسې وخت کې کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي نور به ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان له اوبو د وړیا استفادې اجازه ورنکړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزیر اسدالله ضمیر ویلي چې افغانستان 9.6 میلیونه هکتاره د کرنې وړ ځمکه لري چې له دې جملې 5.5 میلیونه هکتاره ځمکه د اوبو کولو ظرفیت لري، خو دا مهال یوازې 2.1 میلیونه هکتاره ځمکه خړوبېږي. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دا چې افغانستان انرژي ته اړتیا لري او یو کرنیز هیواد دی، د خپلو اوبو مهارول ورته ډیر اړین دي. نوموړی وایي چې د اوبو اړوند کارونه باید ژر نهایي شي او افغان حکومت دې په دې برخه کې امنیتي او سیاسي فشارونو ته غاړه نه ایږدي.
دغه پروسه د زر تر زره بدون در نظر داشته دی چې هغه مراحل تدارکاتي تکمیل د پلان تکمیل سي په دې چې زمونږ اوبه بهیږي هم د اوس په بلیونو متر مکعب اوبه موږ نه ځي. موږ یو اساس د قانون بین المللي یو معیار ورته وټاکو دغومره میلیون متر مکعب رایګان، هغې نه وروسته موږ باید دا په اوبه خرڅ کړو. نو دې لپاره چې دا وخت پی نیسي زمونږ اوبه بې ځایه بې هدر لاړ نه سي او موږ ځان به حساب قوي سارتمند کړو، باید خپل اوبه قانونمند کړو.
هغه وایي چې د افغانستان اوبه دا مهال د ایران لخوا کویټ خرڅیږي. ښاغلی خروټی وړاندیز کوي چې که افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د قوانینو څخه په استفادې له خپلو اوبو سالمه ګټه واخلي، د هیواد اقتصادي ستونزې به تر ډیره هوارې شي.
راپور مواردی او هیله ده چې د دغو پروژو په عمل کېدو سره د افغانستان دغه لویه ستونزه ژر تر ژره هواره سي. بیا هم د نورو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالامیر ام دو پولیس متقاعد افسر ہیں. زما پیشنهاد دادا چې اتکان مخ کې موږ نه د ګوراش راشي دې ولایت کوه خل امنی کمانډانې کې یو دې شو دې زرا افغانې جمع شوې د پولیسو شارک پرامه د پولیسو شارک پرامه باندې د موږ نه روپې جمع شوې به موږ ته زم راځو د نقشي پیسې او د ټولې پیسې ورټولې یو دې زرا افغانې د موږ نه هغه سړي یو په ډېر تعصب سره کمانډانان د امنیت چیف شو وزیر داخلي بدل را بدل شلو او زمونږ غم چا ونه خوړلو او هغه زمونږ نمرو کلته په بعضې ځایونو کښې که نه هغه ماجر پراته دي ماجر چې راغلي چې ټول په ښار کښې کیسبرۍ کوي او بدسېله خلک چې هغه راغلي دي او زمونږ په ځمکو کښې پراته دي. نو هیله کوو چې زمونږ دغې ځمکې غم وخوړی وخوړل شي او تاسو دغه وکړئ. نو د افغانستان د بل چا نه خو دا خبره پوره نه شوه. نو هیله کوو چې تاسو د خیر سره د مسؤولو مقاماتو سره په دې رابطه خبرې وکړئ او زمونږ دا مشکل حل کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حاجي شیر محمد د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی سلامونه اونه کې هیلې وروسته له سلامه. مونږ د رئیس جمهور اشرف غني څخه دا غوښتنه لرو او خصوصا د برق د رئیس صاحب څخه چې په زابل کښې یو کیلو واټ برق موږ ته په 20 افغانۍ باندې راکول کېږي او د زابل خلک په زیات غربت او مشکلاتو سره مخامخ دي او اقتصادي مشکلات هم لري. دا برق ولې دومره لوړ دی؟ یعنې په یوه ولایت کښې هم په دومره قیامت باندې نه ورکول کېږي لکه په زابل کښې.
زه عصمت د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د مرجه د کلي سره ستاسو سره په تماس کښې یم. زما د فراه د والد دا غوښتنه ده چې موږ په منطقه کې نه مکتب شته نه شی شته نه کلینیک شته. باید ژر تر ژره موږ په بکوا ولسوالۍ کې هم مکتبونه جوړ شي، هم کلینیک جوړ شي، موږ بکوا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي. په ډېره سختۍ سره موږ داسې خپل یو مریض یا یو ولایت یا یو بل ولسوالۍ ته مقصد یا کندهار یا هرات ته انتقالوو. په دې خاطر باندې موږ د ډېر مشکله سره مخ یو.
سلام علیکم. ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د شیرزاد او د ننګرهار لویه لار چې خرابه شوې ده او کار په بیړه سره نه کوي، دغه باندې باید پیدانې والا سام سترا کار روان کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه حمایون همت د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د راډیو کارکوونکو ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. وروسته له سلامه زما د ښاغلي اشرف خان صاحب او د دغه همکار ډاکټر عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې موږ په وار وار باندې دا پیغامونه پرېښږي چې په افغانستان کې د افغانستان وګړي په سل فیصد کې تقریبا 15% و پاسپورت ضرورت لري. دغه پاسپورت جوړوي موږ د پاکستان څخه چاره نه لرو. زموږ زیاتره تقریبا عزیزان تر برونه په هغه باندې د پولې میشتې. نو دغه د پاسپورت قیمت تقریبا 6000 افغانۍ راځي. دا د هر افغانۍ په واسطه نه ده، پر د افغانستان د خلکو اقتصاد په صفر درجه کې دی، یعنی زیات اقتصادي مشکلات لري. که په دغه برابر باندې زموږ سره یو همکاري وشي په د پاسپورت په جوړولو کې یو څه تخفیف وشي، نو دغه د افغانستان د ضروري او کړېدلي ولس سره زیاته همکاري او زیاته مرسته به وي.
دوستانو نور پیغامونه مو هم ستا خود خبرونه وخت هم دومره دی. نور شکایتونه به په نور خبرونه کې درته خبر کو. یو یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه او نور اړیکو مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Bye.
ساتون کے دیدے خاورے ساتون کے دیدے خاورے لگو من دے اخیستے تس پہ چلے انتقام دے تگتن کے دیدے خاورے ساتون کے دیدے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرے